بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغې بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې درویشتمه د 1443 هجري قمري کال د زیکادې د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. خواږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړم. دې کوو چې د امریکا د زیات غوښتنو په مقابل کې د ایران مقاومت نومیږي. ورپسې د تلپاتې خوشبوی پروګرام درته وړاندې کوو. بیا به د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو، لیکونو او برېښنالیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډول ډول مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمیزو خبرونو ته، خو له لنډ شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. اسرائیل ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر سفر دغه اژانس ته بد گزار ورکړی. د وینا خبره اترې بندون ته نه دی رسیدلی، او د افغانستان د حکومت په خوانی ویان کابل ته ورستون شوی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسرائیل ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر سفر دغه اژانس ته ستر گزار ورکړ. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده نیواکی ټاټوبو، یعنی اسرائیلو ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر رافایل گروسی په سفر باندې د خوشنۍ په څرګندولو سره وویل، دغه سفر د اټومي اژانس اعتبار ته سخت گزار ورکړی. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی د واکمن شورا له غونډې مخکې نیواکی ټاټوبو ته ورغی، او د سهونیست رژیم له لومړي وزیر نفتالی بینیت سره یې کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په خبری کانفرنس کې په دې خبرې سره چې سهونیست رژیم د اټومي وسلو د نه پراخولو هیڅ تړون نه دی منلی وویل، د خواشینۍ خبره ده چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی د دغه اژانس د مشر په توګه دغه اژانس د سهونیست رژیم د قانون ماتونکي رژیم په واک کې ورکړی دی، او د دغه اژانس کارکوونکي مسخره کړي دي او هغوی له چیلنج سره مخامخ کړي هم دي. خطیب زاده د اټومي انرژي د نړیوال اژانس پریکړلی کاملا سیاسي او پلان شوی وبلو، او زیاته کړه دغه پریکړلی په هغه لاره کې چې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ ورباندې موافقه شوې ده، خنډ رامنځته کړی دی. هغه ویل ایران نشي کولای چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس دغه سیاسي او غیر قانوني اقدام بې ځوابه پرېږدي، نو ځکه خو یې خپل ځینې اقدامات چې پریکند او مندنسیب و سره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د ایران د اټومي ژمنو د کمولو په باره کې وویل، هغه څه چې ایران د خپلو اټومي ژمنو په کمولو کې ترسره کړي دي د مقابل لوري اقداماتو ته ځواب دی. پر دې اساس که چیرې سبا په وینا کې موافقه وشي، د ایران ټول اقدامات بیرته ستنیدونکي دي. هغه وویل ښه خبره دا ده چې لویدیځ هیوادونه موافقې ته د رسېدا په نتیجې تمرکز وکړي، او زیاته کړه موافقه کیدلی شي که چیرې امریکا له توهم او خنډونو جوړولو ډډه وکړي. د ایران هیڅ الوتکه نه ده نیول شوی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د یوې الوتکې په نیولو کې د ارجنټاین هیواد د اقدام په باره کې د ایران پرنس خبري اژانس د خبریال پوښتنې ته په ځواب کې ویل د ایران د هوایي شرکت هیڅ الوتکه نه ده نیول شوی. د ارجنټاین حکومت څو ورځې مخکې په بیونس آیرس هوایي ډګر کې یوه 1340 ډوله الوتکه نیولې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده نن وویل د ایران د ماهان هوایي شرکت د اعلان پر اساس دغه الوتکه یو کال کېږي چې د وینزویلا یوه شرکت ته ورسپارل شوې ده او د هغې د مالک کسان د نورو هیوادونو خریج دي. د ویانا خبره تر اوسه بندون ته نه دي رسیدلي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون غړی ابوالفضل اموی وویل د ویانا خبر اترې بندون ته نه دي رسیدلي، بلکې د اروپا د لوري په وسیله د امریکا او د ایران ترمنځ د ارتباط امکان شته. هغه نن د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د اټومي انرژي د نړیوال اژان د پریکړه لیک په هکله له ایرنا خبري اژان سره په مرکه کې دغه پریکړه لیک په تصویولو کې د ویانا د خبر اترو د اروپایي لورو په اقدام نیوکه وکړه او زیاته کړه که څه هم د خبر اترو بهیر بندون ته نه دی رسیدلی، خو دغه بهیر ښه نه دی او هیله کیږي چې د امریکا د زیات غوښتنو په بندېدام او د بایکټونو د لغوه کولو لپاره په چمتووالي سره خبر اترې نتیجې ته ورسیږي. د امریکا د بشري حقوقو میلیونونو خلکو ته تاوانونه رسولي دي. ایران پرنس خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون مشر وحید جلالزاده وویل واشنگتن د امریکا د بشري حقوقو په سیاست سره لسګونو میلیونو خلکو ته تاوانونه رسیدلی دي. هغه نن د امریکا د بشري حقوقو د شپه کونې او د چنګاغ د میاشتې د اومې نیټې د شهیدانو د درنښت د کمیټې په درېیمې غونډې کې د امریکا د ټیرور پر ضد د جنګ قانون ته په اشاره سره وویل د دنیا کابو 50 میلیونه خلکو د امریکا له دغه قانون څخه تاوانونه لیدلي دي او په افغانستان کې هم په میلیونونو خلک بېکوره شوي دي. د ایران دغه چارواکي د امریکا لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ موردونو ته په اشاره سره وویل د امریکا نفوس د ټولې نړۍ 15% نفوس جوړوي، خو د دنیا 15% زندانیان د امریکا په بندیخانو کې دي او هر ورځ په امریکا کې د لاتینی توکمه خلکو میرمنو او د تورپوستو پر ضد تاوتریخوالی او ظلمونه کېږي، خو امریکا ځان په رنګ او لاړو سره ځان د بشري حقوقو د واضح ساتونکي په توګه معرفي کوي. د افغانستان د پخوانی حکومت ویان هیواد ته ورسون شوی دی. پارس خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت ویان شاه حسین مرتضوی کابل ته ورغلی دی. د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه وخته د طالبانو له رسېده وروسته د هیواد ګڼ شمېر پخواني حکومتي چارواکي او دغه راز ډېر خل له هیواده تښتېدلی وو. د طالبانو حکومت اوس کوشش کوي چې دغه پخواني چارواکي او خل افغانستان ته بیرته راولي او له هغوی سره ژمنه هم کړې ده چې په هیواد کې هیڅ مشکل نه لري. د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت ویان شاه حسین مرتضوی پرون په ټویټر پاڼه کې د خپل او د طالبانو د یو لوړ دوه چارواکي انس حکانی د عکس په خبرولو سره وویل زه افغانستان ته ورستون شوی یم او له انس حکانی سره مو خبرې کړي دي. شاه حسین مرتضوی وویل د افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او نننی نسل بیا جنګ د میراث په توګه راتلونکو نسلونو ته انتقال نه کړي، چې په سولې کې ژوند کول د افغانستان د ټولو خلکو حق دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي له ټلیفوني کرښو ښه ګټه نشي ترلاسه کولی. نور حال په راپور کې درته لرو.
که څه هم اوس د ټکنالوژۍ په برخه کې ورځ په ورځ پرمختګ منځته راځي، خو لا هم د افغانستان په ډیری سیمو کې د ساده ټلیفون د فعالیت کچه په صفر ولاړه ده. دې ستونزې ډیری خلکو ته ژوند څه ناڅه سخت کړی چې له یو او بل سره د ټلیفون له لارې د اړیکې نیولو لپاره لرو او لوړو غونډیو ته خیژي، خو په ډیریو سیمو کې د غرونو لوړې څوکې لا نشي کولی چې دوی له خپلو دوستانو سره د هوا د سپور له لارې ونښلوي. د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې هم دا ستونزه لا پر ځای ده چې خلک یې د ورځني ژوند په سرته رسولو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. هاخوا بیا د غزنی ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاست مشر مولوی طیب احمد هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یا د ستونزه مني، خو بیا وایي چې ډېر ژر به دې ستونزې ته د پای ټکی کېږي.
د موږ د غزنی په ولایت کې خو مشکلات مخکې ډېر وو، اوس الحمد الله سي عمارت راغلی ده په دغه ځینې کارو خو به تاسې هم خبر شوي یاست په ګیلان کې سلام صاحب فعاله سو په مقر کې فعاله سو په قره باغ کې فعاله سو په مالستان کې فعاله سو په خود مرکز کې فعاله سو ډېر سایټونه یې شوي او تخریب شوي هغه فعاله سو نو په پلان کې د دغه د ناوې کار شروع شوی ده او د زنه خان او د واغز دی ګیرو دیغه کارونه تر ډیره حد خلاص دي نو ان شاء الله دا کارونه به هم په ډیر زر وخت کې هم کارونه شروع شي او ډیر زر به تکمیل شي د مشکلات مو په نظر کې را سره نیول ان شاء الله زر تر زر به ولس مشکلات ان شاء الله حل شي.
ټلیفون هغه الکترونیکی نښلوونکی وسیله ده چې خلک د نړۍ له یو سر نه بل سر ته د اړیکې پر مهال نښلوي او په دې وخت کې د یو او بل ترمنځ د نږدېوالي احساس ور په برخه کوي. خو د شبکو نه فعالیت بیا برعکس د خلکو په منځ کې واټنونه راوستلی شي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
په اروزګان او پکتیکا ولایتونو کې نږدې شل تنه انسان وژونکي او غله نیول شوي دي. زمون خبریال راپور کړی د خپره شوي راپورونو له مخې اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې درې تنه مجرمین د دریو تنو د وژلو په تړه نیول شوي چې یا درې تنه کسان د شخصي دښمنۍ له امله لومړی تښتول شي او وروسته په ډزو وژل شوي وو. د پکتیکا د امنیت امیر ملا جاوید بدري هم چې یاد ولایت مخدره یې ځان ته ویل شوي دي. د انځرګل په نامه یو سوداګر غوښتل چې خپلې پیسې له غزني ولایت څخه پکتیکا ته د سوداګرۍ لپاره یوسي چې د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د افغانستان د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ امنیه قمندان په وسلواله نښتې کې وژل شوی. ځایي چارواکي وایي وژل شوی قمندان په یاد ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلواله نښتې د کابو کولو لپاره هلته ورغلی و. د جلال آباد نویر خالوال ورو پیژندل شو. واک ته د طالبانو ته رسېده دا پنځم ځل دی چې د جلال آباد خاروالۍ لپاره نوی خروال ورپېژندل کېږي. افغانستان کې د هوایي ډګر دوه کارکوونکي وژل شوي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې ناپیژاند وسلوالو کسانو پرون په یوه بعد چې د هوایي ډګر کارکوونکي وړل ډزو سره دوه کسان وژلي او شپږ نور ژوبل کړي هم دي. د ترکیې د سوریې په حلب کې ترهګرۍ ملاتړ کوي. سنا خبری اژانس راپور کړی د سوریې د حلب ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو د خپل هیواد په خاورې باندې د ترکیې د پوځي تیری او د امن سیمې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې پلانونه وغندل او ټینګار یې وکړ. دغه ګامونه له ترهګرو ډلو د ترکیې رژیم د ملاتړ دوام په چوکاټ کې دي. د ترکیې پوځ د ترهګرو سره د مبارزې په پلمه له تیرو دوو نیمو کلونو راهیسې د سوریې شمال او د شمال ختیځ سیمې نیولې دي او اوس هم په دغو سیمو کې د ترکیې یو شمېر پوځیان دېره دي. د سوریې د حلب سیمې اوسیدونکو وویل د ترکیې د ملاتړو ترهګر ډلې حملې موږ د سوریې د پوځ په څنګ کې له درېده او د خپلې خاورې په کامل ډول له ازادولو نشي منع کولی. د سوریې د حلب سیمې خلکو بیا وویل د ترکیې رژیم د سوریې د ملت دښمن دی او په سوریې کې د ترکیې د پوځیانو شتون غیر قانوني دی او د نړیوالو قانونو خلاف ورزي هم بلل کېږي. د سوریې د حلب اوسیدونکو بیا ټینګار وکړ د ترکیې تر نیواک لاندې سیمه کې د ترکیې د رژیم ګامونه چې د ښوونې او د روزنې په برخه کې د رابع ژبې د حسپولو او د ترکیې د درسي پروګرامونو د منلو او د ترکولو د سیاست په هدف سره ترسره کېږي د ترکیې د استعماري مقام غوښتنې ښودنه کوي. او د روسیې دوما د اروپا د چارواکي دریځ په کلکه وغنده. اسنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې ولسی جرګې دوما اوکراین ته د اټومي بم د انتقالولو لپاره د اروپایي چارواکي غوښتنې ته غبرګون ښودلی. د پولینډ هیواد پخوانی خارجه وزیر او د اروپا د پارلمان استازي راډوسلاو سکیورسکي په ټلیفوني وینا کې وویل لویدیځ هیوادونه دغه حق لري چې اوکراین ته اټومي خولۍ ورکړي. د اروپا د پارلمان د پولینډ استازي ویل اوکراین په 1994 میلادي کال کې د بوډاپست د تفاهم لیک له لاسلیک کولو وروسته له اټومي فعالیتونو لاس اخیستی او زه باوري یم چې موږ د لویدیځو هیوادونو په توګه دغه حق لرو چې اوکراین ته اټومي خولۍ ورکړو چې وکولی شي خپله خپلواکۍ وساتي. خو د روسیې د ولسي جرګې دوما مشر ویاچاسلو ولودین پرون د اروپا د دغه چارواکي غوښتنې ته په غبرګون کې وویل د اروپا د پارلمان استازي غواړي په مرکزی اروپا کې اټومي جنگ رامنځته کړي. هغه ویل دا ډول کسانو د شتون په وجه نه یوازې بیا د اوکراین ته له نازیانو ایډیالوژي آزاد کړو بلکې باید دغه هیواد د غیر اټومي حالت په حق هم بیا ډاډ ترلاسه کړو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د امریکا د زیات غوښتنو په مقابل کې د ایران مقاومت نومیږي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اټومي خبرو اترو د موضوع په باره کې ویل، مقابل لوري چې هر کله زیات غوښتنه کړې ده، موږ د ایران له اقتدار او اوزارونو استفاده کړې ده چې هغه پوه شي د ایران د ملت ګټه حسینه زموږ لپاره مهمه ده. حسین امیر عبداللهیان پرون د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرنی سیاست د کمیسیون په غونډه کې له ګډون کولو وروسته وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د متقابل لوري د منطق پر اساس د کړچار په مقابل کې په منطقي چوکاټ کې خپل نوښتونه او ایډیاګانې وړاندې کړې دي او په هغوی باندې عمل کړی دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل، په ټول کې هغه اقدامات چې اټومي تړون ته د ټولو لورو د بیرته ستنېدا لپاره ترسره کیږي، باید د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار د خلکو غوښتنې او هیلې او د هغوی د تکیبولو څرنګوالی وساتي. په داسې حال کې چې د ایران پر ضد بایکټونو د ختمولو او د اټومي تړون ته د امریکا د بیرته ستنېدا لپاره د وینا خبرې اترې د واشنگټن د ضروري سیاسي ارادې د نشتون په وجه تقریبا بندې شوې دي، امریکا او درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د سیونیست رژیم په دبونو او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د مشر رافایل ګروسی په ملګرتیا سره د ایران پر ضد پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره د ایران په پراخو ملګرتیاو چې د خنیت په وجه کړې دي سترګې پټې کړې دي. په همدې دلیل د ایران اټومي انرژۍ درې هم په ایران کې په اټومي مرکزونو کې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د کیمرو د فعالیت د بندولو خبر ورکړ. ایران د امریکا او د درې اروپایي هیوادونو پریکړه لیک د ډیپلوماسۍ د کړچار پر خلاف او دغه راز غیر رغنده بللې او خبرداری ورکړی و. په اټومي انرژۍ نړیوال اژانس کې هر ډول سیاسي اقدام به د ایران د اسلامي جمهوریت له متناسب اغېزشیندونکي او سمدستي غبرګون سره مخامخ شي. له دې سره سره د امریکا حکومت د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د دغه پریکړه لیک له تصویبولو وروسته ادعا وکړه هماغه راز اټومي موافقې ته د ستنېدا کوشش کوي، خو د واشنگټن دغه ایران ضد اقدام وښودله چې په خبرو کې ګډون کوونکي لویدیځ هیوادونه د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس له سیاسي پریکړه لیک څخه په ایران باندې د دباو د راوستلو او د وینا په خبرو کې د اوسني بندون د جبرانولو په توګه استفاده کوي. په بل عبارت، امریکا په دغه پړاو کې چې په ایران اسلامي جمهوریت باندې د دباو د راوستلو لپاره بل هیڅ اوزار نه لري، هڅه وکړه له اټومي انرژۍ نړیوال اژانس او پنی مسایلو په ناوړه ګټه پورته کولو سره خپل د چونې وهلو قدرت زیات کړي او ایران له خپلو قانوني او جایزو غوښتنو څخه شاته کولو ته مجبور کړي. د وینا خبره په دې دلیل بندي شوې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت د پخوانی ولسمشر ټرمپ د زیات دباو په ماتې خوړلې سیاست باندې د خپلو نیوکو په پوټام د دغه سیاست بدلولو ته تیار نه دی او ایران ته د معتبر تضمین وړاندې کول او د بندیزونو په اغېزشیندونکي ډول لغوه کولی نه دي منلي، حال دا چې د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو او په اټومي تړون کې د امریکا د بیا غړیتوب شرط د ایران د ګټو تضمینونکی دی. پر دې اساس د ایران په ضد پراخو د بونې ملول به د موضوع د زر حل کېدا سبب نه شي، بلکې شرایط پیچلي کوي او د نوي چیلنجونو د رامنځته کېدا زمینه هم برابروي. ښکاره خبره ده چې د ایران په ضد بایکاټونو دوام په اټومي انرژۍ نړیوال اژانس کې د پریکړه لیک صادرول او د تهران پر ضد د امریکا د زیات دباو او د ډیپلوماسۍ له دوه ګونه سیاست استفاده کول نه یوازې د واشنگټن لخوا د باور جوړونې د اقداماتو ښودنه نه کوي، بلکې یو ځل بیا په خبرو کې د امریکا د زیات غوښتنې او له اټومي تړون څخه د ورخوا غوښتنو ښودنه کوي. دا په داسې حال کې دي هماغه ډول چې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ټینګار کړی دی، ایران به د مقابل لوري زیات غوښتنو ته هیڅکله تسلیم نشي. د تهران پوهنتون استاد ابراهیم متقی وایي، په داسې شرایطو کې چې امریکا د ایران په مقابل کې د زیات دباو له سیاسته ګټه پورته کوي، طبیعي ده په دغو شرایطو کې به د ایران لخوا د رغنده ملګرتیا کولو له سازوکارونو د ګټه پورته کولو امکان ډیر محدود وي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د کیمرو د لرې کولو لپاره د ایران کړچری بلګه په دې معنی ده چې ایران د متقابلو اقداماتو د ترسره کولو لپاره ضروري وړتیاوې او اوزار لري. دا تهران دی دی ایران د اسلامي جمهوریت غاګ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړی شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمیان ستړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردگار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي، خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅ کله و نه توانیږي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
روت سپانو تا کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کوم. لمعمول سره سم اول به د تهران او کوخونو د کابل او ځینو بهرني و ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزان کو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نننې غنې کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په خپل د غننننې غنې کې داسې لیکي: د یمن انصار الله غورزنګ ویلي چې سعودي عربستان او امارات د صهیونیستي رژیم د ګټو د تامینولو لپاره پر یمن باندې حمله کوي. د اسلامي ویشتیا نړیوال سازمان د صهیونیستي رژیم د ورستی تیرګر او دښمنانه جنایات وغندل. د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه بس کې د یوې ترهګرې عملې له کبله شپږ ملکي کسان ووژل شول، په داسې حال کې چې د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې هم ناپیژاندو وسلوالو کسانو پرون په یوه بس کې چې د هوایی ډګر کارکوونکي وړل ډزو سره دوه کسان وژلي دي او شپږ نور ژوبل کړي هم دي. ویل کېږي چې د هوایی ډګر د تخنیکي کارکوونکو په وړونکي بس باندې د دوو وسلوالو کسانو هغه وخت برید وکړ چې دغه بس د مزار شریف هوایی ډګر ته روان و. اطلاعات ورسپانه بیا په یو بل مطلب کې داسې لیکي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي چې لا یې هم سعودي عربستان ته د سفر پریکړه نه ده کړې. د رویټرز خبری آژانس د خبر له مخې نوموړي د شنبه په ورځ په یوه خبری کانفرانس کې ویلي چې په دې اړه یې کوم تصمیم نه دی نیولی. بایډن یاد څرګندونې په داسې حال کې کوي چې دوه اونۍ وړاندې سعودي عربستان ته د سفر راپورونه خپاره شول. په همدې حال کې یو شمېر بهرنیو رسنیو خبر ورکړی و چې بایډن به په روانه میاشت کې پر سعودي عربستان سربیره اسرائیل او اروپا ته هم سفر وکړي. د امریکا رسمي سرچینو تر اوسه دا خبرونه نه دي تایید کړي. عزیزانو، دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې له سیف ګاډو وراخوا د ټولو کمرو د بندولو سره د اسلامي شورا ملاتړ تر عنوان لاندې لیکي: د ایران د اسلامي شورا 216 استازیو د یوې بیانیې په صادرولو سره د نړیوال اټومي انرژي د واکمنې شورا پریکړه لیک چې د ایران پر ضد صادر شو وغندل. په همدې اړه د ایران د اسلامي شورا مشر ټینګار وکړ د ایران پر ضد د واکمنې شورا پریکړه لیک له آژانس سره د ایران په رغنده خپلې خوښې او سخاوتمندانه ملګرتیاو سره سترګې پټې کړې او د خبرو اترو په ګټه نه دي. امریکا، انګلستان او جرمنی تیرونه د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه د صهیونیست رژیم د جالي ادعاګانو په اساس د آژانس واکمن شورا ته پریکړه لیک وړاندې کړ چې په دیرشو موافقو د روسیې او چین دوه مخالفو او د پاکستان، هند او لیبیا په سپینو رایو سره تصویب شو. عزیزانو، کیهان ورسپانه بیا په یو بل خبر کې داسې لیکي: ترکی رسنیو له دې هېواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. دغه رسنوی د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکړ چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هېوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لاره ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د 13 جنوري میاشتې د راپور له مخې اوسمهاله په ترکیه کې له 300,000 زیات افغان کډوال اوسیږي چې د 130,000 په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هر شیبه له ترکیه څخه د ایستلو کېدو له ګواښ سره مخامخ. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوسم که ستاسو خوښوي زو کابل خواته. او د کابل زینې ورسپانې به وګورو. یادونه کوو چې موږ دغه ورسپانې په انټرنیټ او د هغوی له سایتونو څخه ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کوو. په سر کې هم مسیر ورسپانه د افغانستان په وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنی چلند ناسم دی. دغه مطلب مسیر ورسپانه نن په خپل سایت کې لیکي. مسیر لیکي چې نیشنل انټرست نشریه په یوه تحلیل کې لیکلی دی چې په لومړي سر کې خو غربیان په غیر مسؤولانه توګه له افغانستان ووتل او زرګونه کسان یې له ځان سره بوتلل، او په دوهم ګام کې پر افغانستان غیر قانوني اقتصادي دباونه راوستل. سرچینه وایي چې د افغانستان په وړاندې د غرب اوسنی چلند ناسم دی او زیاتوي چې له افغان حکومت سره تعامل ته لا هم ناوخته شوی نه ده. دغه نشریه وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانانو شتمني باید آزاده کړل شي او په افغانستان کې د سترو تغییراتو لپاره باید له حسنی حکومت سره تعامل ته ادامه ورکړل شي. نیشنل انټرست دا هم وایي چې د تخلیه ماموریت د افغانستان په زیان و، ځکه زرګونه د کار خلک په دې ماموریت کې له افغانستان ایستل شوي او دا دغه هیواد ته ستره ضربه ده. او د غورسمان بیا د سلی کې چې د اروپای ټولنې د غړي و هیوادونو استازو د افغانستان په اړه غونډه کړې ده. د راپورونو لمخې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د غړي و هیوادونو استازو، ډیپلوماټانو او ځانګړو استازو د افغانستان وضعیت په غور راوستلی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی توماس نیکولاسون په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت بحثونه شوي دي. د ده په وینا ټولو اړخونو افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او تمه لري چې ژر تر ژره په دغه هیواد کې وضعیت ښه شي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د بهرني ورسپانو څخه نیویارک پوسټ ورسپانه را اخلو. نیویارک پورس ورسپانه د امریکا د هغو په زرګونو پخوانی و افغان همکارانو ته په پام اړولی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال د خپل مطلب په پیل کې لیکي چې د 2021 میلادي کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوژه په اوژه کار کړی تر شا پرېږدي نه. بایدن دغو افغانانو ته په خطاب کې وویل که تاسو غوښتې وي په متحده ایالاتونو کې کور لري او موږ به له تاسو سره یو لکه همهغسې چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وای په شا کې یو. د لیکوال په باور ولسمشر جو بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې ملاتړ وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو، د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه یې ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوست په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خاط او آباد اوسئ.
کله راشا.
دستر گتور د زړه ټکور د مصطفی د حسین، دستر گتور د زړه ټکور د مصطفی د حسین، شمرا مات د شلا سنا بے گناہ د حسین. د مهربان او بخون کی الله پنامه او تاسو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره، دا د یو ځل بیا ز عبدالمجید تورانه او زما محترمه همکاره
فاطمی
هم ستاسو په خوږو خوږو لیکنو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو او هیله لرو چې ټول ملګری به روغ او جوړ وي
ان شاء الله. زه هم په خپل وار لامینې ډک سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته، او امید دی چې ټول قدرمن اوریدونکي به د صحت او عافیت په جامه پټ وي
ان شاء الله.
ګرانو دوستانو، په پروګرام کې د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او د ایمیل پته در سره ولیکئ. 00 91 شپږ نوي څلور شپېته شپږ پنځوس او درې شپېته، او pashto@yahoo.com. نو دلته که ستاسو خوښوي یوه دمه کوو او بیا به راځو ستاسو لخوا را رسېدلو لیکنو ته.
یو ځل بیا مو هرکلی کوو او راځو د ګرانو ملګرو لیکنو ته. د پروګرام په سر کې د خوشحالۍ یو خبر، او هغه ده چې له ډېرې مودې وروسته له ښایسته چمن سیمې څخه ګران او قدرمن رحمت الله رحمت صاحب چې خپرونه یې اورېدلې وه او د محترم محمد علي عمری صاحب له زخمي کېدو خبر شوی و، نو د واټساپ له لارې یې اړیکه راسره ټینګه کړه او په گروپ کې را سره یو ځای شو. دوی یو غږیز پیغام هم را لېږلې چې د پروګرام په دوام کې به یې اورو له خیره
ان شاء
الله. فاطمی خور ګران محمد علي عمری صاحب هم ډیره ښه لیکنه راړالې کړې ده، او لیکي چې له مسلم باغ څخه محمد علي عمری له هر څه وړاندې د تهران رادیو په پښتو څانګه کې د هر کله راشه د پروګرام ډیرو درنو همکارانو ګران محبت علی بنگش صاحب، دورانی صاحب، محسنی صاحب، مرتضی جان صاحب چې اوس نشته، ډاکټر قیومی صاحب هم تللی دی، محسنی صاحب، ډیر زیاتره ملګری چې دوی یاد کړی دي پخوانی ملګری وو، او انشاءالله چې پروګرام به اوري واتس اپ کې په اړیکه کې دي. ګلا جان استاد یاد کړی دی او بیا یې پکې زم یاد کړی ما، او وایي چې دا ټولو تخنیکی همکارانو ته په اسلامي مینه سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام گران ورور عمری صاحب.
فاطمہ خور بیا لیکي چې ویز همدارنګ خپل سلامونه ډیرو درنو اوریدونکو ته وایم، لکه پښتونیار ارمانی، محمد شریف شہزاد صاحب، سید شاه مولا خیل، غلام جیلانی ساج، حاجی ثمرگل نیک نام خیل، میٹاگل شیرانی او عاشق حسین توری صاحب ته. مخکې لیکي چې دا ډیر وخت کېږي د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د اخو ډب پیښه نه ده رامنځته شوې له خیره، وایي ځکه پخوا به د سنی او شیعه ترمنځ د تفرقې اور صهیونیستي رژیم او د سعودي وهابیانو بلولو، اوس انشاءالله دوی پکې ناکام شول او یې دغه کار خپل نوی ورور یعنی داعش ته ورپرېښی، تر څو داعش په افغانستان کې د چاودنو له لارې شیعه مسلمانان ختم کړي، خو هیڅ کله به بریالي نشي. وایي چې دا خپل سپیره هدف دوی د شیعه او سنی د وروره په لمنځه وړلو کې سرته نشي رسولی. طالبان باید د داعش په وړاندې جدي شي او پرې نږدي چې د سرطان دغه خطرناکه دانه په شیعه او سنی بدن کې جرړه وکړي. دغه سرطان باید د ایمانی او پښتني انټي وایرس په واسطه چې عبارت دا لشیعه او سنی ورورولۍ څخه باید خونسا او شنډ کړی شي.
ګران ورور محمد علی عمری صاحب، له هر څه مخکې خو درته د عاجل شفا دعا کوو انشاء الله تعالی، او بیا دې مننه کوو د داسې ښه او ژور نظر او همداشان د مسلمانانو د اتحاد او یووالي په اکلمو د دې نیکو احساساتو قدرونه هم کوو.
بالکل
ماجد صاحب، پیر نجیب الله شاه صاحب یو ټوکه را لېږلې چې وایي په زندان کې له یو غلنه چا پوښتنه وکړه چې په څه جرم یې نیولی یې. غل وویل دوه ګزه رسۍ مې غلا کړې وه، بس دوی زنداني کړم. هغه کس ورته وویل نو په دوه ګزه رسۍ څنګه څلور کاله قید کړې؟ غل وویل له رسۍ سره یو سپک غوندې غوا هم وه.
نو اول یې غوا نه یادوله او ځان یې داسې مظلوم ښوده چې ګنې بس یوازې لږه غونته رسۍ غلا کړې او دوی بندي کړې دی کنه. نو فاطمی خور که مو پام کړی وي، زیاتره مظلوم دښمنه رسنۍ هم همدغه کار
کوي. واقعا
د ظالم هغه دومره ډېر ظلمونه نه یادوي کنه، خو که مظلوم ولس د ځان په دفاع کې یو څه وکړي نو بیا یې اسمان په سر راخیستی وي چې هله بېګناه خلک یې راله ووژل او یا یې بشری حقوقو خلاف ورزی
وکړه.
خیر، ډیره خوندوره او خندناکه ټوکه وه، د پیر صاحب مننه کوو. او دلته کوم خوخه وی وړه شان د ماخلو او بیا رازو د ملګرو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو محترمو دوستانو. د غږیزو پیغامونو په سر کې به ماجد صاحب له مشهد مقدس نه د ګران ورور جمیل حسین صاحب هغه په زړه پورې شعرونه واورو چې د حضرت امام رضا علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت رالېږلي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه.
پر اختیار چه گلستان دے رازا جان دے لکستور د اسمان د راز جان دے پمنا کے سمندر دے د علمونو پمنا کے سمندر دے د علمونو چاٹول بیان بیان دے راز جان دے لکستور د اسمان د راز جان دے کب تاب دے کمہتاب دے ٹول دی دے کب تاب دے کمہتاب دے ٹول دی دے چرونا ورن جہان دے راز جان لکستور د اسمان د راز جان دے چه هر وخت ور نیت زادی د زړلال می چه هر وخت ور نیت زادی د زړلال می رحمت ور سر باران دے راز جان دے لکستور د اسمان د راز جان دے پر اختیار گلستان د راز جان دے لکستور د اسمان د راز جان دے
پر اختیار چې گلستان د رضا جان دے لکستور د اسمان د رضا جان دے. جزاک الله جمیل حسین صاحب، ډیر ښه شعرونه دی ویلی دی، خو د وخت کمی په وجه مو نیمګړی خپاره کړل، خفکیږي به نه ان شاء الله. دا بل پیغام لکوټه څخه د ګران نظام الدین کاکړ ورور دی، نو راځي چې په ګډه وورو.
السلام علیکم، د پښین برشور ته به کاکړی سره نظام الدین کاکړ. سمانځ طرفه ټول امکاران او ریدونکو لرو بر پښتنو ته ډیر ډیر سلامونه. یو شعر درته ډالی، نیمړان دی نیمکان دی پښتانه دی پښتانه دی ژوند لري خو لکه مړ دی پښتانه دی پښتانه دی د بیلتون کرښه یې منځ کې غځېدلې لروبر ورته پراته دی پښتانه دی دا چې سر ته یې ولاړ چړ په لاس دی دا چې لاندې تر چړ دی پښتانه دی تر بابا یې د ډیلي په تخت باچا وو خوار مسیح بے کالی دی پښتانه دی پښتانه دی سیال کامونه یې ټول ویش دی او روان دی دوی و پیتاوی ته ویده دی پښتانه دی پښتانه دی لیوان ټول د دوی په غوښو ماړه شوي لیوان ټول د دوی په غوښو ماړه شوي رمه ګرځي بې شپانه دی پښتانه دی ژوند لري خو لکه مړې دی پښتانه دی نیم ړاند دی نیم کاڼه دی پښتانه دی فقط ستاسو ورور نظام الدین کاکړ چونه د پښتونخوا پښین برشور ته به کاکړي.
وعلیکم سلام ډیر محترم ورور نظام الدین کاکړ صاحب، ستاسو د مینې منندویو او دا شعرونه راته د ګران سلطانی صاحب ښکاری چې تاسو ډیر په ښه طرز ویلې دي. کور مو ودان. لکه څنګه چې مو ویل ماجد صاحب د پروګرام په پیل کې، له شایسته چمن څخه محترم رحمت الله رحمت صاحب ډیر موده پسه راپښه کړې ده او په غږیز پیغام سره د خپلې مینې څرګندونه هم کړې ده.
بالکل،
نو تاسو هم واورئ چې څه وایي.
بالکل.
السلام علیکم، د تهران رادیو پښتو څانګې ټولو قدرمنو کارکونکو تخنیکی همکارانو اورېدونکو ته د مینې ډک سلامونه. د ډېرې مودې پس له چمنو څخه رحمت الله رحمت خبره کوم. په دې له چې جوړ او روغ وي ټولو اورېدونکو قدرمنو ته د مینې او اخلاص سلامونه. ورسره ستاسو خپرونه خوشحاله شوم چې ډېر وخت مو نه واورېدلې، نو اوس چې لاسرسی مو ورته پیدا شو کېدلی شي کله ناکله به رابطه درسره کوم. د لسم جون خپرونه مې واورېده، په هغه کې محمد علي عمري صاحب دلته په فیسبوک مه سره فرینډ وو، خو هغه له ډېره وخت پوسټونه نه لیدل، نو فکر مې کاوه څه وجه ده. خو تاسو د ده یو لیک ولوست یا هم به په هغه کې د ده یادونه مو وکړه چې د ده پښه ماته شوې ده، الله پاک ته روغ صحت ورکړي ټولو مریضانو ته او خاص کر محمد علي عمري صاحب ته سلامونه ورته وایم. په دې هیله چې الله پاک روغ صحت ورکړي، نو په آخر کې یو دوه بیته د بیوسو خلګو شار دی، د بیوسو خلګو شار دی، نړېدلی هر سهار دی، نړېدلی هر سهار دی، د خاوند درکې نستا، د رحمتې چوکیدار دی، پر خدای مسپارم رحمت الله رحمت. د پښتو ادبي ټولنې چمن مسول ډېره مننه، او خاص سلامونه محبت علي بنګش او پخواني همکاران ټولو ته اوسنی همکارانو ټولو ته درنښت خوشاله اوسي.
د اوسنیو همکارانو لخوا خو درته مونږ وعلیکم السلام وایو، او هیله ده چې د محبت علي بنګش صاحب په شان پخوانیو همکارانو به هم ستاسو سلامونه اورېدلي وي. بیا به مو هم پیغامونو ته سترګې په لارې یو. یو ځل بیا به راشو د دوستانو لیکنو ته فاطمه خور، ځکه چې وخت ډېر په تیزۍ سره په ختمېدو دی کنه. نو زر زر وای ما ګران پښتون یار ارمانی چکزی صاحب یو ځل بیا له پخوانی ملګری محمد شریف شهزاد سره ملاقات کړی او له خپل موبایل څخه د هغوی غږ او یو انزور هم ګروپ ته را لېږلی دی چې په اورېدو یې ډېر زیات خوشاله شو. نو ډېره مننه کوو د چکزی صاحب او له شهزاد ورور نه هم مونږ هم لکه د حاجي ثمرګل نیکنام خیل صاحب غواړو چې د هر کله راشه گروپ ته راشي چې پروګرام پر لا خایسته شي. همدا شان ګران کرامت الله بداوی صاحب هم د اچکزی صاحب مننه کړي او د سر لوړې دوای ورته کړي دا نو کور یې ودان.
ودان ماجد صاحب ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب بیا د نا امید کېدو په حق له د ګران زین الله حسن ورور لخوا د خواجه عبد الله انصاری رحمت الله د فارسی شعرونو او همدا شان د دوی د ارزښناک نظر په جواب کې لیکلی دی.
ها سي لیکلی دی
چې لکومې ورځ دی زیم پیدا کړې به لبد لما هیڅ نه دی لیدلې ته د څوال لسو په مخ می داسې معاف کړه.
امين
ته د سوال لسو په مخ می داسې معاف کړه لکه تا چې لما هیڅ نوی لیدلې.
ډېر ښه ډاکټر صاحب په کلم مبارکت شه او ملګرو غواړو چې په ګروپ کې د زین الله حسن صاحب لیکنه هم خامخا ولولي ځکه چې ډېره ګټوره ده. فاطمی خور وخت را سره بيخي ختم دی نو سبا کو
خدای پامانی کو نو
نو بس قران اوریدونکو اجازه درنه غواړو.
خدای پامان. Thank you.